څرګندوي. د رپورټونو په سلسله کې نن یو خبره ده چې د اف بی آی د ادارې رئیس سوشل میډیا یا ټولنیز مجموعات د وسلوالو د استخدام یو لوی وسیله بولی او زیاتوي چې د داعش ډله د همدې وسیلې نه کار اخلي او په ملک کې د مترددو ځوانانو د استخدام لپاره استفاده کوي. د اف بی آی د ادارې رئیس د خبرې پروند متحده ایالاتو د کانګرس د کورنی امنیت د کمیسیون استمایه غونډه کې کړی دی. په دې حقله د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د کانګرس د کورنی امنیت د کمیسیون غړو د متحده ایالاتونو د دریو امنیتی ادارو څخه د اسلامي دولت ډلې د مخ پر ودې غواخونو پر وړاندې او دغه هیواد د سوري کډوالو د ځای پر ځای کولو په اړه د نیول شویو تدابیرو په حق له معلوماتو غوښتن کیشول.
د امنیتی پلوه تاسو په دې اړه څومره اندېښمن یاستئ او آیا فکر نه کوئ چې متحده ایالاتو ته د لس زره سوري کډوالو پر راوستلو د ترګرۍ په وړاندې ستاسو په مبارزه به فشار زیات شي؟
د ښاغلي مکاول د پوښتنې په ځواب کې د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کامی وویل چې متحده ایالاتونو ته زیاتره هغه ځوانان ګواښ پېښولی شي چې د جنگ لپاره سوریې ته ځي او بیرته د هیواد ته راځي. خغلی کامی د غراز ټولنیز رسنۍ د جنگیالیو د استخدام لپاره یو ستره وسیله وبلله، خو زیاته کړه چې ټولنیز رسنۍ سرکو د نتللو پر تصمیم هم اغیزه لري.
د اسلامي دولت ډله د ټولنیز رسنیو نه په ګټه اخستو متحده ایالاتو ته نه وتلې دي. هغوی په ټولو 500 ایالاتونو کې د متردد خلکو موبایلونو ته داخل شوې دي او هغوی دا پیغامونه ورکوي چې یا دلته سوریه ته راشي یا هلته خلک ووجني. مثلا اسلامي خلافت تراشه او خجوانو کوي او د خدای په خاطر د بدو په وړاندې په روسي جګړه کې برخه واخلي او کچیرته نشي راتله نو پارځه کې چې اسي مخالفان ووجني.
په دې غونډه کې د کورنی امنیت وزیر جی جانسن په متحده ایالاتونو کې د سوري کډوالو د ځای پر ځای کولو په اړه وویل چې دغه اداره د هر هغه سوري کډوال چې غواړي د هیواد ته راشي سوابق به په ډیر ځیر وګوري.
موږ به د هغو کډوالو امنیتی سوابق په جدي توګه وڅېړو چې د هیواد ته راوستل کیږي. موږ د لس زره کډوالو راوستلو ته ژمن یو او ما دا ویلي دي چې هر یو به
خو ښاغلي جانسن دا ومنله چې هغه بنسټ پال چې د اروپایي هیوادونو څخه متحده ایالاتونو ته د ننوتلو پر وخت ویزې ته اړتیا نه لري کېدای شي چې یو ستر ګواښ وي. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سکال په لومړۍ نیمایي کې د متحده ایالاتو په څو ښارونو کې د قتلونو شمیر زیات شوی دی، په دې کې زیات ماشومان دي. په دې لار کې د امریکا غږ خبریال کریس سیمکنز د نیو جرسی نه د هغو پروګرامونو په هکله یو رپورټ برابر کړی دی چې د جرمونو نه د تنکیو ځوانانو د ساتنې لپاره جوړ شوي دي.
د نیو جرسی ایالت د نیویورک په ښار کې په وژنو، غلاګانو، د نشه یي موادو په کاروبار او د باندونو په فعالیت کې زیاتواله راغلی. په دغه ټولنه کې خلک په ځانګړې ډول د افریقایي امریکایانو ترمنځ د وژنو د زیاتیدونکو کچې په اړه اندېښمن دي.
دا ما زوروي چې دومره زیات تاوتریخوالی وینم. په تیره بیا چې یو تور خپل بل تور پوستی ورور وژني.
ټولنیز فعال رژیمي در هغه پروګرامونه چلوي چې په تنکیو تور پوستو ماشومانو کې مثبتې ټولنیزې روحیې ته وده ورکوي. ډېر تمرکز په دې کوي چې ځوانان دې ته وهڅوي چې پاندون ته ولاړ شي.
زه هغه څه کوم چې هغوی فقط ژوند ته په دقت سره وګوري او په دې پوه شي چې هغوی دې ته اړتیا لري چې درس وایي او خدمت وکړي او دا ورته ښایم چې د هغوی په ژوند کې یو لوی بدلون رامنځته کېدلی شي.
ډینیس رادریګز داسې تنکي ځوانان پیژني چې جرمونه یې ترسره کړي دي خو غواړي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي.
د هغوی زیاتره پوهیږي چې هغوی استعدادونه او وړتیاوې لري خو هغوی فکر کوي چې هغه استعدادونه او وړتیاوې داسې نه دي چې باید وای. د هغوی زیاتره فکر کوي چې هغوی باید د خپلو استعدادونو نه په ورانونکو کارونو کې استفاده وکړي.
د نیویورک ښاروال راز براکا د بیلابیلو لارو هڅه کوي چې د ځوانانو د جرمونو مخنیوی وکړي. هغه د لارو د غزمو لپاره زیات پولیس په کار اچولي دي او پایلې هم مثبت او هم منفي دي.
په دې معنا دا نه ده چې ځان تیار کړئ او یا خپل فکر وړوئ او دا وایي چې ځکه کار کول غواړم. دا کار ستاسو په شاوخوا کې هغو سمو خلکو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له تاسو سره مرسته وکړي چې سمه لاره وټاکئ او د دې همت او قوت ولري چې پر هغه لاره ټینګ پاتې شئ.
د ښاروال مثال 19 کلن ډارنل سپید دی
چې په خپل ژوند کې بدلون راوستلای دی.
زه غواړم چې د هغه سړی یعنی خاوند په څیر وپیژندل شم. هغه هم یو بل ګام واخیست، ورپسې د ښوراغړی شو او بیا خاروال شو. کېدای شي چې زه یو ورځ تاسو شم.
د ټولنې مشران له دې ښار نه غواړي چې له نورو هغو پروګرامونو سره مرسته وکړي چې له یوې خوا به د ځوانانو په تاوتریخوالي او جرمونو کې کموالی راولي او له بلې خوا به ځوانان د یو بریالي ژوند په لور په لاره واچوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې صحیح مطلب ته چې د دریخ پرونې خبریالی فوزیه احسان برابر کړی او پښتو متنی تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په افغانستان کې هر کال 10,000 ښځې د سینې د سرطان د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په همدې خاطر د افغانستان عامې روغتیا د سینې د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره کمپاین په لاره اچولی دی او دا وزارت وایي چې اکثره دا ډول ناروغان په خپل وخت و صحي مراکزو ته مراجعه نه کوي او علت یې همدا دی چې دوی تلف کیږي. فاطمه چې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته سوې وه داسې وویل:
متوجه شدم که د قسمت سینې مې دو کتلې بسیار کوچک وجود داره. وخت که متوجه ازی شدم چون فهمیدم که در افغانستان نه تشخیص.
هر وخت مې خپل ځان کتلې، خو وروسته مې په سینه کې دوا کوچنی مرغړې یا دوا کوچنی غدود احساس کړه چې لرم یې. فاطمه وایي دا راته معلومه سوه چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ نه تداوي او نه تشخیص وجود لري. نو سمدلاسه ولاړم ګاونډي هیواد پاکستان ته او هلته ډاکټرانو معلومه کړه چې د سینې سرطان یم، نو سمدستي مې د دې ناروغۍ په علاج پیل وکړ. د فاطمې بختیاري د خبرو څخه معلومیږي چې د سینې د سرطان د ناروغۍ په لرلو سره یې خپل ځان ته متوجه سوې او ژر تر ژره یې خپل علاج کړی او د دې خطرناکې ناروغۍ څخه یې ځان بچ کړی دی او خپل د ځان د تداوي څخه راضي ښکاري. دا وایي:
بدون از اینکه ما خود را دست بتم، بدون از اینکه ما تشویش کنم، بدون از اینکه ما جرأت خود را دست بتم، بدون از
بیل دی چی خپل ځان ده لاس ورکم، بیل دی چی تشویش وکړم او یا خپل جرأت ده لاس ورکړم، نو می سمدستی په لومړی مرحله کې د دې ناروغي په تداوی پیل وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سینې د سرطان د تشخیص او وقایې د کمپاین د پوهاوي په اړه په خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې علت د سرطان ناروغي ده. د وویل چې دا ډول ناروغان د پوهاوي د نه موجودیت په وجه و روغتون او صحي مراکزو ته مراجعه نه کوي. د زیاته کړه چې که د سینې د سرطان ناروغان په وخت تشخیص او تداوي سي، د دې ناروغۍ علاج په اسانۍ سره کیدونکی دی. ډاکټر ریچارډ پیپر کارټ د روغتیا د نړیوال سازمان نماینده هم په مراسمو کې برخه درلوده. د وویل چې هر کال 6,000 تنه په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله مري، چې پکې 10,000 تنې ښځې د سینې یا د تی د سرطان څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر وویل چې د افغانستان حکومت د بین المللي سازمان په مرسته په دې هڅه کې دی چې د سینې د سرطان د تشخیص او تداوي مراکز د هیواد په دننه کې هم جوړ کړي.
دا شنا ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی. د پنځم بهش په د اوزر روشان نورزه سره د شنا ټیک په پروګرام کې ما درنو اوریدونکو د نن شپې د شنا ټیک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبر وکړو چې د ټولنیزو روزنیو درېمه غونډه څنګه تیر سواله. په دې غونډه کې په څه باندې خبرې وسولې او په دې هم غواړو چې خبر وکړو چې ټولنیز رسنۍ په افغانستان کې څه رول او څه اهمیت لري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې خامخا اوریدلې چې په کابل کې د ټولنیزو رسنیو درېمه لوی غونډه جوړه شوې وه. په دا غونډه کې د رسنیو، افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ادارو په سلګونو چارواکو او فعالینو ګډون کړی و. دغه غونډه د امپاشن په نامه باندې د یو موسې لخوا جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو په اهمیت هم خبرې سوي دي، په دې باندې هم خبرې سوي دي چې څنګه کېدای سي چې ټولنیز رسنۍ په سمه توګه استعمال سي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې اوس 1.2 میلیونه خلک د ټولنیز رسنۍ څخه ګټه اخلي او دغه شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. نو موږ غواړو چې په همدغه موضوع باندې نن شپه خبرې وکړو د میلمنو سره. په پروګرام کې میلمانه را سره دوه کسان دي چې یو خپل د افغانستان د امپیشن په نوم د ادارې یو کارکوونکی دی او د ټولنیز رسنیو د درېمې ونډې تنظیمونکی، یو تن تنظیمونکی عبدالسعد واسی هیوادمل صاحب را سره دی. وګورم هیوادمل صاحب تاسو زما وځو ری هیوادمل صاحب. بله مننه که چیرې یو لږ په زور خبرې وکړئ چې زموږ اوریدونکي هم واوري نو شوي. او دغه سي د مدني ټولنې فعال او په ټولنیزو رسنیو د سیویک انگیجمنت د برخي د مډال یا جایزې ګټونکي دلاور فیضان صاحب هم راځره دی. فیضان صاحب تاسو ما وځوري.
بله محترم صاحب راغ مرادي.
ډیر مننه فیضان صاحب. زه باول اولار سم هیوادمل صاحب ته. هیوادمل صاحب، تاسو د غونډې هدف خدا شودل څه وو چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونو ارزونه وسی او څنګه ته په دې باندې کار وسی چې څنګه کېدای سي چې ټولنیز رسنۍ په سمه توګه پیسلا استفاده ورڅخه وسی، دغه د سم استفاده او ناسم استفاده دغه تفکیک څنګه کېدای سي او څه فکر کوي چې په غونډه کې په څه باندې باس وسو او کومه نتیجه ترلاسه شوه چې باید څنګه استعمال سي او څنګه استعمال نسي؟ بله، دا ساسو ټلیفون څنګه आवाज مو ډیر کښته دی، کیدای سي دغه आवाज نه پوهیږم تاسو په سپیکر کې خبرې کوي او که مستقیما په ټلیفون کې خبرې کوي؟ کیبل په جګ ځغ باندې زموږ سره خبرې وکي. هیوادمل صاحب، بله اوس مو आवाज شتره راځي، مهرباني وکي.
پاول کې د امریکا غږ تلویزیون له ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. عبدالواقع ونلی هم د ټولنیز رسنیو د درېیمې ناستې کاري ډلې څخه یم او په امپیشن افغانستان دفتر پښتو بخ مسؤل یم. تاسو کاري ډلې او تاسو ګران محترم میلمه د نوار پېژندې په هم سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې باید ووایم چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو ناستې دا درېیم ځل ده چې کابل کې جوړېږي. په لومړي سر کې 2014 کال کې جوړ شوې، وروسته 2014 کال کې دا هم درېیم ځل ورته جوړېږي. خو دا ځل چې ټولنیزو رسنیو کې ناستې سره څنګ د ټولنیزو رسنیو د جایزو پروګرام هم و چې په هغې کې تقریباس هغه کسان چې ټولنیزو رسنیو په سترګو کې کارولو.
بله، په دغه غونډه کې دا خبره وسوله. هیوادمل صاحب، په غونډه کې نتیجه څه وه؟ یعنی څنګه باید سم استعمال سي؟
په دې برخه کې د امریکایي جرنالیستي خبرو ته ځواب سم هغه څه دا چې خبره وکړه چې په امریکا کې هم تر څو د بهرنیو هیوادونو کې اکثره خلک چې موږ یې نو عام وځي هم تر څو هغه خلک چې ټول موږ رسنۍ کې تقریبا شاید د وو فعالیت او ډېر خلک مثلا خلک کار کوي خو هر څه هر د ډېر خلک یا دا کار لري مثلا یو دې ته دی بیت اساس واسه چې له دې دوره څخه وایو دا چې ول دوره څخه مدار څخه بندا کار کوم په تقریبا ټول د دې کارونو څخه دا پر محدود یو تر اکه تخصلو څخه دا په دې څو نظر ته نه شي شریکه وي. خو په افغانستان کې ما یو څه لوګو چې جمال دې دا غدا دا چې په افغانستان کې اکثر خلک دا نه کوي چې مثلا دې اساس واخلي د دې نظر ته نه پورته کیږي چې ول دوره څخه نه یا څه نه یا دا کوم افغانستان کې اکثر خلک یو خبرې لپاره ټول نظر ته نه اشاره کوي. یعنی په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارولو یو مثبت اړخ هم دا و چې ټولې یوې خبر لپاره د خبر د لیږد لپاره د یو فکر د لیږد لپاره کاروي.
بله مننه کوم، په دې باندې به وروسته خبر وکړو. خو زبه اوس د لاور فیضان صاحب ته ولاړ سم چې د غونډي څخه چې څه توقعات کېدل آیا هغه توقعات پوره سول؟ دغه سې چې غونډي پکې ویل سي و چې موږ غواړو چې د ټولنیزو رسنیو د کارونو ارزونه وکړو او له ټولنیزو رسنیو څخه په سمه توګه د کارونې د لارو چارو باندې خبرې وکړو، آیا دغه هدف ترلاسه سو؟ یو خبره، او بل خبره تبریکی در کومه که چیر د خپل د جایزې په باره کې چې ګټلې ده، د مډال په باره کې چې ګټلې ده، چې په سیویک انګیجمنت کې تاسو درکړې ده، په دې باره کې مشتر معلومات راکړي. شاید ډېر اوریدونکو ته دا سوال چې د سیویک انګیجمنت څه ته ویل کیږي، اول داسې یو کټګوري و فیضان صاحب؟
السلام علیکم د امریکا کارکونکو اوریدونکو او د افغانستان امپیشن ملما ټول ته سلامونه وایم، او بعد له سلامه تاسو دوه پوښتنه مطرح کړلې. اوله پوښتنه دا ده چې ما په خپل یو څه اندازه ملاحظات په دې پروګرام کې لاول نه لرل، باید په دې کې تقریبا 45% ډیر زیات کار شوی وای، مصرف هم کېده، د خلکو وخت هم ورکې ځای کېده. اول د کوم کسان چې کاندیدانو ما په نظر باندې ډېر وړ خلک نورم پاتې چې هغوی باید کاندیدان شوي وای. دا چې دا کاندیداتوري او نوماندي څنګه کېدله زه پخپله په دې نه یم خبر، نه ما ځان کاندید کړی، یو بل چا کاندید کړی و ما، او دا پروسه په مخه لاړه. دویم یو څه ستونزه دا ورکې وه چې دوی د ایوارډ لپاره اول انتخابات وکړل. انتخاباتو کې طبعا څوک انتخابات وګټي دا د ټولې دنیا یو رسوم د رواج ده، او مغه مونږ ته ګټون کې ښکاري. بیا له انتخاباتو ګټون وروسته دوی پروفایلونه کتل او د خلکو لیکنې کتل، او نور کوم ویډیو وي او یا صوتي هغه لیکنې وي یا خبرې وي هغه هم کتلې. نو اکثره خلک چې ډېرې رایې ګټلې وي هغوی ناکام اعلان شول، یا په اصطلاح هغوی ته ایوارډ ورنه کړی سه. دغه کې مسله وه. نور په صورت عموم باندې افغانستان جنگ ځپلې هیواد ده چې دا رقم په هیوادونه نړیواله سطح باندې خلکو ته ورکول کېږي. خارج خلکو د ځوانانو تشویق لپاره ډېره زیاته مناسبه خبره وه، سره له دې چې ماته ایوارډ هم راکړی ده، او د دوی په حساب باندې زه ګټونکی هم یم. خو بیا ما انتخابات هم ګټلي وو، او د ما پروفایل یا کومې لیکنې چې دوی کتلې دوی ته به ښه ښکاره شوي. ایوارډ هم راکړی، خو دا پروسې کې یو څه نیمګړتیاوې وې.
بله، ډیره مننه کوم. بیا هم تاسو تبریکی وایم په دې باندې به نور خبرې وکړو. زه به وګورم چې وادمل صاحب را سره دی او که څنګه. وادمل صاحب تاسو اوس ما आवाज اورئ؟ بله وادمل صاحب اوس ما आवाज شته. تاسو وادمل صاحب اول خو درته وایس چې دغه ساس موسسه له کوم پیسله صلاحیت نه کار اخلي چې داسې غونډه جوړي؟ یو خبره، او بل خبره دا درېمه غونډه ده په دانور غونډه کې هم دغه سي جایزې ورکړې وي، او دغه د جایزو ورکولو کوم پروسه چې دا تر کوم ځای پورې شفاف ده؟ د اوس فیضان صاحب هم ویل چې دوی هم ځینې ملاحظات درلودل، دغه سي ملاحظات داس خلکو چې ملاحظات درلود دغه د رفقول لپاره تاسو څه داسې دلایل ورته لرئ؟
پاول کې خو امپیشن افغانستان تقریبا د افغانستان په هغو ادارو کې چې دوی باید د کار کولو اجازه ولري له ټولو سره راجستر ده.
یعنی یو خصوصي اداره ده؟ خصوصي ده،
خصوصي اداره،
غیر انتفاعي خو نه ده. بله، انجو ده که داسې خصوصي یو شرکت غوندې دی.
خصوصي مشورتي کمپنۍ ده.
بله، ښه. بله، او د اوارډو په باره کې یا د جایزو په باره کې کچیر ځین خلک انتقادونه لري، په دې باره کې کچیر د پروسه یو لښته شي کې خلکو ته یو لښ باور باندې سره د چا خلاصي؟
د افغانستان کې د جایزو ورکولو پروسه تقریبا د لومړي ځل لپاره ول تیر دوه کال چې دا نه تر سره شوی ول. په هغه کې موږ کوم داسې کوم پروګرام نه درلود چې د ټولنیزو رسنیو کارمونکو ته د جایزې ورکړل شي. د دې بهیر هغه پروسه چې مثلا څنګه خلک وټاکل شول، د هغوی ته رایه ورکړل شوله، بیا د چا لخوا او دوی په کومو معیارونو مثلا د جایزې د ګټلو لپاره وړ وپېژندل شول، په درې مرحلې کې تقریبا دا ټول ترسره شول. په لومړۍ مرحله کې دا و چې هر د ټولنیزو رسنیو کارونکو هغوی چې دوی غوښتي وپېژندل شي، دا مثلا د ټولنې د فکري بدلون لپاره کار کوي، دوی ټول مثلا د دې وړتیا لري چې دوی د جایزو ته کاندید شي. د ټولنیزو رسنیو لخوا موږ ته هغه راوپېژندل شول، هغوی د ټولنیزو رسنیو کار موږ تقریبا له 1500 نفر چې
په ټول کې تر 50 نفر پورې شارشل سپړنو بیا مو دوی ته ډیټا ټول او ډیټابیس هم ورته جوړ کړو د مور رائے اخلو ته پرې خودلو لکه ګروس مثلا چې د دې کاندیدان په دې خبر هم نه ول شي چې د ټولنیز رسنیو جایزې ته کاندیدیم ځکه دوی خپل نو نومان چي وي
یو
بل چا د دا پیژندلی و موږ ته بیا موږ دوی ته ایمیلونه ولیکل چې تاسو د ټولنیز رسنیو جایزې ته تاسو د مینوالو لخوا کاندید شوي یاست نه هغه وروسته ځان د کمپاینونه پیل کړو یعنی په هغه کې د ووټ یا مثلا هر لایک چې به دی اخته د هر ټولنیز مینوال لخوا چې په څلور وسو ساعتونو دوی ته یو ځل رای ورکېدله یعنی تقریبا ځینې داسې کسان هم ول چې هغو تر 5000 مثلا تر هغه پورته رایې وړې وې په دې کې د نوماندانو تر منځ او زموږ تر منځ یو مثلا هغه غلط فهمي چې څه وي دا ول چې دوی فکر کوي اکثر خلکو چې شاید هغه چا چې ډېرې رایې وړې وي هغه کامیاب وپېژندل شي مثلا د جایزو ګټونکی هغه وي خو دغسې نه و ځکه د رایو معیار صرف تر شارټلیسته پورې و یعنی هغه څلورو کسانو چې په هره کټګوري کې دوی لوړې رایې وړې وې هغوی شارټلیست شول یعنی دوی هغه د قضاوت مرحلې ته لاره پیدا کړه نه هغه وروسته د تقریبا شپږ نفر نور ولو چې قضاوت یې کوي د دوی پروفایلونه یې کتل د دوی کارونه یې څارل د دوی هغه پوسټونه چې مثلا څونه د خلکو په منځ کې محبوبیت لري څونه مثلا خلک د دوی پوسټونه خوښوي کمنټ ورکوي او شیر کوي هغه یې ټول پسې دغه ورځې تر هغه ورځې پورې چې څو جایزه ورکول کېدله کتل مثلا که څلور نفر شاکلې چې شاید یو چار رایې تر در پورته ولې د بل چار رایې مثلا اساسه ولې خو د څلور نفر شارټل وګولو د هغه هر پوسټ هر کړنه په فیسبوک کې څارل کېدله که په فیسبوک کې که په مثلا نورو ټولنیزو رسنیو کې د هغه معیارونو له مخې چې دوی ورته درلودل چې څومره خلک مثلا د پوسټ لایک کوي څومره خلک کمنټ کوي څومره خلک یې شیر کوي د هغه له مخې ورته بیا دوی وپېژندل شول په دغه کې د یا هغه چې مثلا د څومره رای وړي د څومره لایکونه وړي د هیڅ روښانه نه
bale ډیر مننه کوم یوادمل صاحب زبو فیضان صاحب ته ولرسم فیضان صاحب یوادمل صاحب خو پوره پروسه تشریح کړله ایا دغه د قنات وړ و او فکر کوي چې د پروسه په دغه رقم چې تشخیص ول دغه رقم مخته ولاړله او ټول خوشاله و
اغه خبره ده چې زه خو بیا هم د خبره کومه چې ما پرای او باندې ګټلې دا دوی پروفایل فکر کوم په دې څو کسانو کې په اول کس مې په دویم کس مې خو ما فکر اول کس چې ان رائے ګټلې یم پروفایل دوی له خوا نه چې ما څو کم نه پیژندل چې دا چا ورکول څومره ایوالويشن کې ارزیابي کې نمرې چا ورکولې نو تا باندې زه اوس دا خبره وکم چې نه دا پروسه غلط او خپل ځان باندې انتقاد نه کوم ولې ما ته خپل ځان یو څه اندازه پورې مستحق کاری او د دوی دم کور ودانې چې موږ مستحق ګڼلې او د دوستانو نظر ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته رایم را کړی دي او د موږ لیکنې خوښی کړی دي راځو دې ته چې زه بیا هم وایم ما ورته په وخت کې ټلیفون وکړ چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ غواړو دوی سره دا طلب ولنټیر کار وکړو د پروسه ډیره می جوړتي او ډیره په خراتي څوک ور باندې شکایتونه کوي مثلا ایم ایو ګوراندې دوی ته دا مخکې له دې پروسې نه ورته ویلې چې تاسو مخکې له دې کاندیداتوري وکړي انتخاباتو کې اول تاسو له خلکو نه نمونه واخلئ په دغه نمونه کې تاسو په لارجیبي په دی نمونه وکړئ مثلا څل نمونه در تراغله زر در تراغله په دې کې تاسو لاس کسان یا شل کسان کاندید کړئ هغه ته نمرې ورکړئ ایوالويشن اول وکړئ بیا انتخابات وکړئ نو کې ایوالويشن نو که څو کرانه غیسه ته اسانه ته انتخابات کې چا وګټل هغه جایزه به دغه ته ورکړي دوی اول انتخابات وکړل بیا سلیکشن وکړي انتخاب وکړي
زما ول انتخاب وکړي انتخاب نور سره به انتخابات وکړي آینده بله زه په دغه ځای کې به فیضان صاحب زبر خبره قطع کمه یوادمل صاحب فیضان صاحب خبره خو ډیر دقیق معلومیږي چیر داسې وای چې په میارو ساسو په سیلانه وای برابر نو بیا ولی دا ول پروسس خو ولی دا ول قدم څخه تیرې دی اول بیا داخل ګرای ورکولې دا داخل ګرای څس ولې آیا فکر نه کوي چې دا خبره ډیر دقیق او ډیر وزن لري
پیغام چې مثلا کوتر یو چې پر موږ هم مثلا دا ځکه لمړی ځل وو دا کار کې دوه په فنې
لمړی ځل یو کار کولات من د نسوند لري خو مننه تاسو مشورو ته هم سترګې پلارې مثلا راتلونکي کې هغه شانتي مثلا تاسو مشوره او د نورو ملګرو مشوره مقصد په لمړی کې ماده ته مال تقریبا 1400 نفر د دې لپاره کاندې چې ولوګو نوم د د خلکو لپاره مثلا د دې پروسې تر پیژندل شي خو موږ خلګو مثلا د ټولنیز رسنۍ کارونکو ته دا چې هغه لومړی سره موږ نه ورته ویل یعنی په دې کې لمو چې هم دا چې شاید لږ دغه څه بچ کار شوی موږ خلک سم نه وپوکړي یعنی تقریبا له 1400 نفر چې دغه نفر مو چار کړي وو په دې کې موږ داسې نه چارټل کړو چې هغه موږ پیژندل هغه نفر موږ نه واخو بیا هم موږ هغه د دوی کارونه په ټولنیز رسنیو کې کتل او هغه مشاکلیس کول بیا هم رایې ښودلو ته کېږو خو په دې کې موږ هغه د چارټلیس لپاره دوی ته معیار صرف دا رایې کې وي دته شاید مثلا که موږ
نه ایوادمل صاحب که داسې وایي چې اول شارټلیس سی وایي بیا رایې ته ایښول سی وایي شتره به نه وایي
ګورم رایټ په دې باندې خلکو چې مثلا شارټلی څورو څورته کوډل شي وایي شاید مثلا زه کامیاب شم زه هلته بل سره تر سبا پورې ورته کېنم ځان ته یو 15 ځانې په بل نامه په غلط نامه اکاونټونه جوړ کړم بیا زه رایې ورکوم خو په دې کې هم بیرته تړی دغه کې یعنی هغه بیرته پروسه غلطي کې نو یعنې مثلا
بله خو خیر پر صورت یوادمل صاحب په دې باندې به خدای وکړي چې پراتلون کې بیا تاسو ور باندې او شتر تصمیم ونیسي او د نورو دنیا کوم مثالونه چې دی هغه په نظر کې ونیسي پر صورت په دغه کټګوریانو کې په دغه ګروپونو کې چې تاسو ټاکلې دي چې لاس ګروپ ته تاسو جایزه ورکولې دغه ګروپو کې مثلا د تعلیم خبره هیڅ نسته چې څوک څنګه شکار ورڅخه سي مثلا ته د تدریس لپاره څومره شکار ورڅخه خسي کېدای سي په ډیرو هیوادونو کې د سوشل میډیا څخه د تدریس لپاره کار اخیستل کیږي د ماسلین ورنه کار اخلي یا مثلا د تعلیم د ود لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي دغه موضوع چې په افغانستان کې ډیر مطرح دي دغه ګروپونه نسته آیا فکر نه کوي چې دغه ګروپو اضافه کول به ستاسو هغه پروسه لا قوي کی او ډیر خلک به لا تشویق کی چې ستاسو په پروسی کې برخه واخلي او ستاسو د غونډې ته متوجه وسی
ما مخکې درته ویل مثلا لومړی سره یو کار پیلول اتمن ستونزې لري مثلا اوس ستاسو مشوره زه بل مشوره چې په هغه دویم ځل لپاره په دې چې ټولو شیانو بل موږ بېرته کار پکوو او دویم ځل لپاره په انسانه دغه ټول هر څه پکې حل دي
بله ډیر ښه مننه کوم یوادمل صاحب فیضان صاحب د ټولنیزو رسنیو په باره کې وستادي په خپل وزارت وایي چې تر 2,500,000 نه ډیر کسان انټرنیټ استعمالوي 1,000,000 د 1,000,000 نه ډیر خلک چې دی هغه ټولنیز رسنۍ استعمالوي آیا فکر کوي چې د ټولنیزو رسنیو استعمال دغه سی چې مثلا په غونډه کې ویل سوال یا په غونډه کې ویل کېدل چې د خبرو د رسول لپاره ډیر اهمیت لري فکر نه کوي چې په دغه منوال باندې په دغه رقم باندې ټولنیز رسنۍ د غلطو معلوماتو یا د ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره هم یو منبع ګرځیدلې ده
ډیر ښه پوښتنه ده تاسو ته به تر معلومه ده چې په آسیا میانای میډلیس کې د عربي ملکونو کې چارب سپرینګ راغی دی چې ټولنیز رسنۍ ډیر زیات رول وکړي بل خصوص فیسبوک موږ ټولنیز رسنۍ وای په افغانستان کې د فیسبوک ډیر زیات مشهور ده دلته اوس فرق کوي کچیر ته دولت رښتیا هم غواړي د ټولنیز رسنوي نه مثبت ګټه واخلي کولای شي دغه حتی موږ ته څومره اندازه د 2,000,000 نه زیات خلک فیسبوک او دغه ټویټر او د استعمالي په افغانستان کې د دوی نه که خلک ګټه واخلي افغانستان مثبت تر په بیا کوم خراب تر واخلي منفي په تیوري حتی د کندوز په سقوط کې د فیسبوک رول یا منفي یا مثبت نو یو خبره ده چې ټولنیز رسنۍ په افغانستان کې له ټولې نړۍ نه ذکر ډیره زیاته مهمه ده چې په افغانستان کې نور مصرفیت نشته یوازینې شی چې فیسبوک د بلیڅ نه لرو فوټبال نه لرو والیبال نه لرو یو بل لوب نه لرو ټویټر نشته انستګرام نشته یعنی مصرفیت د افغانستان کې بي سي کم دم د فیسبوک ته خلک راځي دي حتی ما ته دومره خلک معلوم دي چې مکتب یاول سیمپم نه دی ویل خو فیسبوک لري بس وګورتا اکاونټ هم جوړي واغ مورته کوي نو معنا دا چې فیسبوک په افغانستان کې ډیر زیات مهم دی چې په ډیر زیات وخت ورکړی شي همدغه فیسبوک دا چې ولست تهيله ورکی یاندا فیسبوک او غدته ولست تشویقی ځوانان درخصو د درسونو لپاره سیاسي مشران چې خپل غلطو لپاره تشویقي دا یو څو ورځې چې ورسره واخلي خبره پر جمهور باندې په وزیرانو باندې منفي کې مثبت ورباندې تحمل او ورمنې منی یعنی معنا دا خبره رانه وګدې شوې چې دا ډیره زیاته مهمه ده که منفي ته به کې مثبت خو زه په خوشاله چې اوس د ولس په لاس کې فیسبوک دا او ولس به تبان د افغانستان د خلکو لپاره د ولس لپاره خدمت کوي منګه موږ هم دا کار کړی دی چې خلک مو تشویق کړي تر څو پورې
بله ډېر مننه کوم فیضان صاحب. یوادمل صاحب زموږ یو اوریدونکو په فیسبوک باندې لیکلي دي چې خلک غلط استعمالوي ځینې خلک فیسبوک. او بل اوریدونکي حاجي محمد هیواد لیکلي دي چې د امن لپاره باید استعمال سي. نور اوریدونکي هم لرو چې نجیب الله درویش دي چې هغه بیا وایي چې کېدای سي لکه څنګه چې اوس فیضان صاحب ورته اشاره وکړه چې تاثیر لري خو کېدای سي مثبت تاثیر ولري کېدای سي منفي تاثیر ولري. آیا فکر کوئ چې هغه پوهاوی چې مثلا د ټولنیزو رسنوی د استعمال په برخه کې یا د ټولنیز رسنوی نه د سمې استفادې په برخه کې باید موجود یغه په افغانستان کې سته، یعنی خلک په دې باندې پوهیږي چې څنګه استفاده ورڅخه وکړي؟ مثلا ډیر خلک یا شکنځل کوي یا مثلا بد رادیو بلته وایي یا داسې ډیر هغه داسې یو شکل لري چې یعنی یو بلته سپکې سپورې وایي. څه فکر کوئ چې د دغه پوهاوی لپاره باید څه شي وسی او په دغه خپل په غونډه کې څه ویل سول چې څنګه کېدای شي چې د خلکو ترمنځ پوهاوی ډیر شي؟
په ټول کې تقریبا اوس ټولنیز تقریبا د افغانستان د خلکو ترمنځ یو ډیر مهم رول لري او ډیر تقریبا ډیر خلک استعمالوي. په ټول کې وایي چې څونه خلک چې انټرنیټ لاسرسی لري د پنځه اتیا تر نوي فیصده پورې تقریبا ټول ټولنیز رسنیو ته هم لاسرسی لري. خو دا چې په افغانستان کې څنګه کارول کېږي او ځینې خلک چې غلطه کاروي د دې کارونه څنګه د هر څوک له خپل مسلک سره برابر کاروي، مثلا خبریالې د خبر رسون لپاره کاروي، یو بزنسمن یا تجارتي د خپل کالو خرڅولو لپاره کاروي، مثلا هغه څوک چې په یو برخه کې کار کوي هغه د یو برخه د خبرتیا لپاره کاروي. خو ځینې خلک داسې څه چې ټولنیز رسنۍ د نورو بدو خبر لپاره کاروي، خو دا د ټولنیزو رسنیو کارونه په هر چا د هر چا مسلک پورې اړه لري.
بله دا خو درسته ده، خو داسې نه معلومیږي چې پوره ورڅخه هغه رقم چې باید ګټه واخیستل سي ورنه ګټه اخیستل کیږي. مثلا زیاتره وختونه چې څوک ګوري ډیر خلک دي چې هغه به ښه ژورنالیستان وي مګر خپل نظر به ورکوي یا مثلا په بعض موضوعات باندې به خاص دریز غوره کوي. په هر صورت په دې باندې به بیا خبرې وکړو، خو زه به درنو اوریدونکو ته وایم چې نن شپه موږ د ټولنیز رسنیو د درېمې غونډې په اړه باندې چې په کابل کې جوړه شوې په دې باندې خبرې کوو. هم په دې باندې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولنیز رسنیو څه اهمیت دی او څه رول دی. په پروګرام کې میلمانه راسره ده امپاشن په نوم د ادارې کارکونکي او د ټولنیز رسنیو د درېمې غونډې تنظیمونکي عبدالواسع هیوادمل صاحب دی، او همدارنګه د مدني ټولنې فعال او په ټولنیز رسنیو د سیویک انګیجمنټ د برخې د مډال ګټونکي دلاور فیضان صاحب دی. وګورو چې زموږ سره په اول لاین کې څوک دی. زبد اوریدونکو ته دا وایم چې کچیر دوی غواړي چې موږ ته ټلیفون وکړي په مستقیمه دوکه دوی کولی شي چې د افغانستان څخه موږ ته ټلیفون وکړي 0100190 دا مو یو نمبر دی، او همدارنګه دوی کولی شي چې موږ د واشنگټن سټیو ته په مستقیمه توګه چې 00120028 یو د شپور تیر دی ټلیفون وکړي او په پروګرام کې برخه واخلي. اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې کوم نظر لري. بله مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
سلام د روحان مرزای صاحب.
تشکر، سلامت اوسئ. کشمیر خان صاحب یاست؟
او بله
بله. مهرباني وکي، پښتنه لری نظر لری. تشکر، سلامت اوسئ، خیر اوسئ.
سلام او نیکه هیله تاسو پیزان صاحب ته وکي چې وادم صاحب ته وړاندې کوم. دا ټولنیز رسنۍ چې دی لکه دا څنګه د تیرو ورځو کې کوم دوس وای او هغه پیښه وای، یعنی مثلا د دې کې تلویزیون نه او رادیوګان، یعنی هر څه پل شو. نو په دې وخت کې دا ټولنیز رسنۍ مثلا څومره کار ورکړه، مثلا دا انټرنیټ او دا نور ټولنیز رسنۍ دی، خاص کر دا د دوی کومې په دې پورې مربوطې دي، دا کومې څنګه دغه د خلکو د پوهاوي لپاره یا مثلا د معلومات ورکولو لپاره دوی مطلب څومره کار وکړي؟ ما دا یو پوښتنه ونه.
ډیر مننه کشمیر خان صاحب، ساس پښتنه به اوریدونکو اخیستی بل اوریدونکو هم درو ګورو چې څوک دی او څه پښتنه لري. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پښتنه کوم نظر لري. بله مهرباني وکړئ.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ځان معرفي کړئ او پښتنه مو وکړئ. زه فکر کوم د دوی ټلیفون کې څه مشکل لو په دریم لاین کې هم اوریدونکو لرو وګورو چې دا ځلې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پښتنه کلری لاندې وکړئ. مهرباني. بله فهیم صاحب مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. البته په افغانستان کې خو د انټرنیټ سرعت ډیر کم او لګښت یې زیات دی، نو له هوادوال صاحب څخه مې دا پوښتنه وکړه چې په دې غونډه کې آیا پر دې موضوع هم خبرې وشوې او که نه. او له پیزان صاحب څخه مې دا پوښتنه وکړه چې افغانستان کې خو ځوانان البته د ورځني ژوند زیاته برخه له فیسبوک سره تېروي، نو استاد په نظر ځوانان ته څه کول پکار دي؟
بله ډیر مننه کوم فهیم صاحب، ساسنه چې ټلیفون مو کړی وو. همدارنګ د کشمیر خان صاحب نه هم مننه کوم چې موږ ته ټلیفون کړی وو. اول به زه یوادمل صاحب ته ولاړ سم. یوادمل صاحب، آیا د سرعت په اړه باندې، د قیمت په اړه باندې، د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو د استعمال په دې باندې خبرې وسولې، او په دې باندې هم خولې دولتي چارواکي هم راغلي وو، دغه نور مسولین هم راغلي وو، آیا فکر کوئ چې دغه قیمتونه او دغه سرعت چې اوس انټرنیټ په افغانستان کې لري دغه سم دی، او که چیرې فکر کوئ چې په دې برخه کې باید مسولین اقدام وکړي او کمتر سي قیمتونه او سرعت هم ډیر سي؟
زید په دې برخه کې باید وایم چې په خپل په کابل کې تر دې حد اوس موږ انټرنیټ کې مشکل لرو، یعنی هغه ټول مخابراتي شبکې چې دوی د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي په خپل په کابل کې تر دې حد ډېر سوکت، یعنی صحیح توګه کار نه دی اخیستل کېږي. د مخابرات وزارت کې ځینې مسؤلین د عدالت غونډې ته راغلي وو، ټوکو چې مثلا په خپل خبرو کې وویل د ځینو ګډونوالو په جواب کې وویل مثلا چې موږ په دې باندې کار کوو، کوشش کوو چې دا ستونزې اوس موږ نه وایو تقریبا هغه سپوږمکۍ هوا ته خېژولې دی، یعنې تر اوسه پورې دقیقې کارمنان دومره نه دي رسوي، او موږ مستقیم له هغه فایبر سره نه یو تړل شوي چې موږ انټرنیټ دومره کوي. موږ لا هم په هېوادونو کې دغه انټرنیټ راوتلی، او بل د نورو ولایتونو ته تر اوسه پورې هغه فایبر نو دي لاینونه نه دي کښ شوي چې هلته دې هم د انټرنیټ ستونزه حل، یعنې په وخت سره د دې په دې باندې کار روان دی چې دا ستونزې څوک څوک راکنه شي.
بله ډیر مننه کوم. یعنی دا مشکلات وو او چارواکي هم په دې باندې پویدل، خو دوی بیا هم وادي ورکول لکه په خوا غوندي چې په دې برخه کې به نور اقدامات وکړي. په هر صورت فیضان صاحب، یو ډیر لوی ستونزه یا فیصله خلک چې شکایت لري هغه دا دی چې ډیر ځوانان ډیر وخت په فیسبوک باندې تیروي او د نور کارو څخه پاتې، مثلا خپل درسو ته سم رسیدګي نسي کولای، یا مثلا دغه سي نور اجتماعي ژوند تر تاثیر لاندې راځي. آیا څه باید وسی چې خلک مثلا د فیسبوک تر څنګ خپل نور د ژوند نور مسائل ته هم رسیدګي وکړي او هغه ته هم پوره وخت ورکړي؟
ولاته د پېمجان کو ډیر ځخ سوال وک او داستون د هر کور کې موجوده ده. د بل لارې ما په نظر باندې نه ستو، باید هر څوک خپل کور کې خپل کنټرول راولي، او څوک چې تر حد اقل در و مواتم و نهم سیم بکوری در سوایی دوی باید اول خود دا سمارت فونون و اونه لری جهه جی فیسبوک و دا انترنیت و لری زکر غوی ورنیست استفاده نسی که ولی ادول سم سیم که بیان بیو سان دازه پوری زوانان بیا یو خوبات بانی پیگی. بل لاری نسه بل کورونا باید پا دوی بانی دا پابندی و لگه چه دوی تا دی فیسبوک و دی اجازه ورنکی اجازه ورنکی اجازه ورنکی بیا تا بند پا دی کار که ولی در سونه تا چی کیگی دا لوستون زده او دلاری حالی هم دا غیو ماتخ کاری.
بله پا دی بندی پا گوندی که هم خبری وست ولی؟
پا گوندی که خوبا بیا هواد مل سر پا دی مولد پانی دیری خبری که بل مشکل دینا چی کشمیر خان رو خبر پاتی نشی دی کندوز خبر یاد کاری و
بله
نو دی کندوز پا مورد بانی زدوم روای ما چی بدبختانه بویم چی مخالفین د دولت چې کوم دي دا په فیسبوک کې ډیر فعال دي نسبت دولت ته، نو هغوی ډیر زیات کمپاین دی ته وکړه چې هله راغلله ویني ول او دغه جیونی هغه جیونی، او حتی د کندوز له وجې نه په بغلان او په تخار او په مزار کې خلک ډارېدل د همدې فیسبوک وجه وه چې خلک یې وډار کړل. بیا موږ یو څه کسان وو چې یو څه مضامین مو ولیکل، یو مضمون ده کېدی چې خلک زما خبرې واوري، هغوی به هغه کې وخت کې ما پنځه شپږ مضمونونه په یو وار باندې ولیکل، او خلکو ته مو ډاډ ورکړي نه خبره نشته دا یو دا رقم دستوري کار دا دی کدا کی یا کی یو څومره زده یو څومره رقم تکړه نو خلکو زین نو څنګه د برابر ک تر څو پوري ډیر وخطا نه شي نو دا چې جبهې غونډه جنگ په کندوز کې خو بیا هم دا خبره کوم چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا لارې نه دولت یو څنګه د پوري ضعیف او مخالفین کوي
بله مننه کوم زبه هیوادمل صاحب ته ولر سم هیوادمل صاحب ساس مو سخه په دې برخه کې کارم کوي دا یو مشکل چې پیښیږي مثلا د کندوز مشکل چې وو الته ترکم اندازي پوری ټولنیز رسنۍ کار کوي یا مثلا انټرنیټ ترکم اندازي پوری مهیا دیسته چې خلک خپل مشکلات په وخت باندې چارواکو ته ورسي یا خپل مشکلات نور خلکو ته ورسي آیا دغه کوم شی تاسو دغه د کندوز د پیښی په جریان کې ولیدي چې خلک مثلا د خلکو سره کومک وکي مرسته وکي یا مثلا دغه سي د مرستې ضرورت چې په فیسبوک باندې راسي وو خبري وکي وو څنګه ته کومک وغواړي د خلکو استعمال څنګه وو یو خدای دی چې دوار خدي په جنگ کې چې هغه استعمالي هغه ټول رسنۍ غواړي په شکل چې دوی خپل لغه نفته ګوري به استعمالي یو عام خلک دي د عام خلکو هغه مشکلات هيا ټولنیز رسنۍ الاولی سي او شتر الاولی سي او کڅنګه
تر ټول یو ان د ټولنیز رسنۍ هغه تر ټول خو هغه به دا تر ټولو هم چې د هر چا هغه خپل مسؤلیت خپل غوي کې چې د ټولنیز رسنۍ د لارې پورته کوي مثلا د کندوز چې په هغه وخت کې خلک څنګه جنگ ول څوک چې حالته ول هغه هغه چې هغه خپل سیمې حالات د بیانول چې مثلا د خلکو ته د هلي وړ ول هغه مثلا د هغه رقم ته چې مثلا په فیسبوک کې دواړه ارخونه یا طالبان ته لیکات کوي دا غوښتل چې نه دی دوه خلک مثلا د ستونزو سره نه دي مار یعنی په وسی له د ټولنیز رسنیو کارونه دي په تاسو نور خلکو ته د هلي ورکول او لپاره هم وکړول او بل دا چې مثلا ټولنیز رسنیو په دې کې څه کار وکړو تقریبا د کندوز ولایت لپاره کتر په انټرنیټ کې څه د زیات مرستې د امدي ټولنیز رسنۍ یا د فیسبوک له لارې راټولې شوې چې ته فیسبوک له لارې کمپاینونه وشول تقریبا ولایت ته خلک ولاړل امدي ټولنیز رسنۍ ولې چې دی خلک یې سره راټول کړل هغه مثلا دې ته وحاتول چې رای ورکې او په بخانه سره کوم کونه وکړي مرستې او کندوزیان له دغه څخه خلاص کړي مثلا چې خلکو اګه داسې کمپاینونه پاتې کړو چې الله دې واده دې باندې خلک ورته وکولای شي مرسته وکړي ځین خلک داسې په فیسبوک کې مثلا د خپل اکاونټ نمبر ورکړي وو د خلکو ته ویل چې دا څه وکړي دا څه وکړي مرسته وکړي نو موږ تر کوم ځای خلک تاسو مرسته ته اړتیا لري له ورته دې ولاړ ولایتونو کې هغه خیمه وو مثلا کا کمپاین کارونه چې پیل کول د تیار کمپاین نه وکړو ان د ټورنیز رسنۍ رول په دې کې ډیر مثبت وو دوی وکړل شو د ټورنیز په پوند سره د هغو کندوزیانو لپاره چې له ستونزو سره مخ ول مرسته راټول کړي او د هغو هغه ستونزې ورحل کړي
بلې ډېر مننه کوم یو ادمال صاحب مخکې له دې نه چې زه فیضان ساتولار سم اساس نه یو بل پښتنم کوم چې ځین وختونه داسې فکر کیږي چې مثلا د ټولنیز رسنوي د استعمال لپاره کوم قوانين نشته یا مثلا دولت اته پالیسی لا پوره نه لري چې خلک به څنګه استعمالي یا څنګه کېدای شي د روش لپاره کار وسی دا سم موسات لکه ساسو مثلا دا سم نور موسات چې په دې برخه کې کار کوي تر کومه اندازې پورې کولای شي چې د حکومت سره مرسته وکړي چې دا تر یو اندازې پورې په سم توګه د ټولنیز رسنوي استفاده عام سی په خلکو کې او ټولنیز رسنۍ نه ماشومان چې دي مثلا نغلیری وساتل سي لکه څنګه چې فیضان صاحب ولا یا مثلا دغه رقم ځوانان ورڅخه پوره ګټه واخسل سي تعلیم لپاره ګټه واخسل سي د صحت لپاره ګټه واخسل سي آیا داسي کوم پلان ساس موسا یا نور موسا چې تاسو خبر وسی لري څنګه کڅه فکر کوي
فکر کوم د دې د غول لپاره د قوانینو جوړول به د دولت کار وي نو په غونډه کې هم د مخابرات وزارت هغه پلا او دا خبره وکړه چې موږ د ټولنیز رسنو یا کوم قوانین یا د دې ته هغه په مثلا د جرم یا د بل څه لپاره دی هغه جزا ټاکلو دي دغه لپاره دی کوم پلان باندې کار کوي یعنی په هغه باندې دولت ته حق کار پیل شوی مثلا دی یو شی ورته په ټولنیز رسنۍ کې فیسبوک کې هغه ټول مثلا پر دې اکاونټونه هک کوي او مثلا پر دوه د بل چا اکاونټ یې دنون ته په به به اجازه نه نوځي دغه لپاره موږ وسه جزا ټاکلې چې هغه شپږ میاشتې بندي کیږي. یعنې د ځینو کارونو لپاره د ترڅو کارونو په څیر د ځینو نور قوانینو باندې مثلا چې کڅوک په کله ته وکړي او مثلا څوک د ټولنیز رسنیو څخه لا ګټه واخلي دغه لپاره څنګه جزا ورکړي چې په هغه باندې اوس به په کار لګیا دي یو شی ورته جوړ کړي. او فکر نه کوم چې دې کارونو لپاره د تا قوانین ته یا موږ د ټولنیز رسنیو له کارونو لپاره د یا قانون جوړول د حل لارې ته هغه د هر فرد د هر چا خپل شخصي تقریبا د نظر خپل لارې د دې څنګه کوي. څو کوم مثلا یو د چا اکاونټ هک کیږي مثلا د زما اکاونټ یو څوک هک کوي لکه چې یو څوک یو شی لیکي په دې صورت کې مثلا څوک نه شوی کولای په ما باندې قوانین عملي کړي ځکه هغه زما اکاونټ هک شوی بل چا یو جن لیکدې دي. یعنی فکر نه کوم چې دې د قوانینو په دې شانو باندې د بد کارونې یا غلط کارونې مخاوني ولسی.
بله ډیر مننه کوم ای واتمل صاحب. فایزان صاحب تاسو خو د سیویک انگیجمنت په برخه کې جایزه ګټلې ده او دا داسې برخه ده چې تاسو ولسونه تشویقوي چې د ټولنیز رسنیو څنګه استفاده وکړي. اوس دا جایزه مو ګټلې ده، اوس څه غواړي چې وکړي؟ څنګه کېدای شي چې ولسونه نور هم د ټولنیز رسنیو نه ښه استفاده وکړي، مؤثر استفاده وکړي، د مدني حقوق لپاره استفاده وکړي، یا خپل آواز ورسوي چارواکو ته؟ څه په پلان کې لري تاسو په خپله؟
مهرباني. اول خو دا کوم مډال چې ما ګټلې دا مډال د افغانستان خلکو تصور کوم هم دې د تاسو د رادیو لارې نه ځکه چې په دې مډال ګټلو کې د ما هیڅ رول نه و، کومالي کل کړی و یو دوی په خړی نه و یو نور خلکو سره شریک کړی نه و یو په دوی خپل ذهنو کې مثبت فکر او ګټه نه و تر اغېستې نو موږ ته چا مډال نه راکاو. او دوه خبردار چې د مډال نو ورسته اوس په شپاورس کوشش په دی باندې وکم ځکه زه په دیو پیدم چې په یوه لیکنه باندې مونږ کولای شو چې زورګونو کسانو ذهن بدل کوم. مثلا زه به وړه خبر درته وکم، بعض وخت خلک یو شی عار غني نو ما ډیره د لیکنه کړی چې د ماجرات ځوان د خپل د غریبۍ کې سیمه ورکی لیکلی دي، حتی بعض دوستان کې ما غاغورې د ما کې به لوستي وي نو ما یو ورته لیکلی چې زه د شپږو کالو وو کالو هم چې پلار به وفات او د کور سرپرست مو دې څوک نه و نور نه مواله نو ما ویل مل په ماشوم ټوب کې ما دا ارمان و هغه لیکنه د وس دغه یو جمله وایم دا دې شګو د چانول لپاره مل کې د شنو چان ملرلې موږ ماشومان شګې مو چانولې نو ما به ویل چې کاش ته موږ د شو چان لرلې چې موږ د شګو دا شګې چې په چانوي سو غټ تیګ نه کېتلې نو دا یو غټ مضمون مالکانو هاته ډیرو خلکو لیکلی چې موږ ترې زغاره وصل او دا نو غمس تشریکل چې شګوري چانونه وو ز تاسو په واشنگټن کې نه چې ما تاسو په واشنگټن کې خبرې کوم او یا میډال د ټول افغانستان یا د ټول دنیا په ساته میډال ګټم کنه نو شګو چانول نو مو شروع کړي دا له ماجرات نو مو شروع کړي دا له غریبۍ مو شروع کړي دا ورور راغلی یو نه دوه درې فاکولټي مو ویلي نو دا رقم ځامن زلیکم تر څو پورې چې خلک په دې پوه شي چې هغه غریب سره هم پونتون ویلای شي د دې مې کولای شي چې امریکا ته لاړ شي او غلط ما سريخ په لواخلي ډاکټر خپل واخلي نو دغه لار کې موږ خلکو ته انرژي ورکو، موږ خلکو ته هوپس ورکو، موږ خلکو ته امیدونه ورکو چې دا ضرور نه دی چې صاحب دي خان زوی دي وزیر زوی دي باچا زوی دي واغه دغه سره کیږي نو موږ وایو چې زه او دماغونو خلک لیکنی کوي او دا لیکنی به موږ د کتاب په شکل باندې نور لیکون ته به دوام ورکو تر څو پر دې موږ ځوانان نه امید نه چې خپل درسو ته دوام ورکو ان شاء الله تعالی افغانستان لپاره خادم او
ډیر مننه کوم فایزان صاحب. ایوادمل صاحب د پروګرام اخیری شیبی دی، کچيري دارت وایست چې کال ته بیا تاسو دغه سی غونډه جوړوي او تر کال پورې تاسو څه توقع لري؟ یعنی په کوم برخه کې به ټکنالوژي په برخه کې به څومره کار کیږي په 15 کلو کې په یو کال کې تاسو هغه ارزونه څه ده د یو ټکنالوژي د یو ماهر په صفات باندې د یو داسې چا په صفات باندې چې د یو داسې ادارې سره کار کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي مهرباني وکړئ.
موږ دفتر په هر کال کې به دا رقم د ټولنیز رسنیو ناستې جوړوي او د ټولنیز رسنیو هغه د منځ هغه هدف دې دا وي چې څنګه په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو ښې کارونې ته لاره برابره کړي، څنګه مثلا هاتو ټولنیزو رسنیو ته لږ
بله بله مهرباني وکړئ. بله بلې आवाज مرادي مهرباني وکي وخت مو ډیر کم دی. بلې زه فکر کوم چې زموږ لاندې یو څه ناڅه خراب سو. په هر صورت زه به د عبدالواسع هیوادمل صاحب نه مننه وکم چې زموږ په پروګرام کې برخه واخیستله. همدارنګه د دلاور فیضان صاحب نه به مننه وکم چې په پروګرام کې راسره و. ستاسو ټولو اورېدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره وس. هغه اورېدونکو چې موږ ته د فیسبوک په پاڼه باندې خپل نظریات لیکلي دي او موږ ته ټلیفونونه کړي دي ټول نه مننه کوم. هیله ده چې زموږ پروګرامونه مو خوښ شوي وي او تر بلې اونۍ پورې چې بیا د پنجشنبې په ورځ بیا ستاسو په خدمت کې د نوې موضوع سره حاضرې زمونږ زب اساس نه رخصت واخلم. خو زموږ سره وسې په څو شیبه کې زموږ د ریجی پی خبرونه پلسي د وصله لپاره د خدای په امان.